د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه زه احمد چیبر مختوړم. په تخنیکی برخه کې امانه میرزا را سره مرستندوی دی. تر خبر نورو سبب اوري چې پېښور ته چیرمه د پاکستان د پاوس پر ویو مرکز وسلوالو طالبانو بریټ کړی دی. د دې بریټ له تازه جزئیاتو مخبرو خبرونه احمد تکل اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وایي د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روان اختلاف به د سولې خبرې د بیا فایل مخونه نیسي. د امریکا پوځي څارنوالان وایي د پوځ بریدګای او برګډل چې 15 کاله په افغانستان کې د طالبانو په اسارت کې تیر کړل، له خپلې اډې څخه آمدن وتلی وو. او د پاکستان پوځ وایي چې وسلوالو طالبانو د پېښور بډې بیرې سیمې ته نږدې پر یو پوځي هوایي اډه کې د برید پر مهال 14 لمونځ کوونکي وژلي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وایي د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روان اختلاف به له افغان حکومت سره په راتلونکي کې د دې ډلې د سولې د خبرو د بیا پیل مخاونه نیسي. نیکولاس هایسم دا وینا پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وکړه او له هغه مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د سبات پر لور د افغانستان په لاره کې خندونه باید جوړ نشي. په 13 جولای میاشت کې د امریکا او چین استازو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د لمړي پړاو څارنه کړې و. خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خبرې دورسته د سولې د هڅې وزنډې دي. د افغانستان لپاره ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدرز ویل چې د سپتمبر 16 نیټه په ملګرو ملتونو کې د نړۍ د مشرانو په غونډه کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل چینایي سیال سره د افغانستان په اړه د یوې غونډې مشري وکړي. په فراه کې د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې وسلوالو نن سهار د پولیسو پر پوستو حمله وکړه چې د چارواکو په وینا په پام کې په پای کې اته بریټ کوونکی ووژل شو. د فرا امنیه قومندان فضل محمد سمدیار ازادي رادیو ته ویل چې دا سخت حمله په بالا بلوک ولسوالۍ کې د لوی لارې په اوږدو کې د لوی لارو د پولیسو پر پوستو وشو چې امنیتي ځواکونو شندکړه. سمدیار ویل چې په اته وژل شوی بریټ کوونکو کې د طالبانو یو قومندان هم شامل دی. نو موري هم درز ویل چې په نننې جګړه کې دوه پولیس وژل شوی او څلور ټپيان دي.
بالا پوستای مسیر شهر حمله بود که در جریان چیز 8 نفر طالب کشته شده که جسد یکیش به فرا انتقال شده، فعلا در شفاخانه یکی از قمندانایش بوده.
وسلوال طالبان وایي چې د دې حمله په ترڅ کې د پولیسو دوه پوستې نیولې او له ځان سره یې وړي دي، خو چارواکي دا ادعا ردوي. په خوست کې واندازه وسله چې د ملي امنیت چارواکو په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال نیولې وه، پر نو وخت له غیر مسؤول وسلوالو د وسلو د ټولولو ملي پروګرام ډایاکټ وسپارل شوه. په دې وسلو کې آر پی جی راکټونه، هوان او کلاشنکوفونه شامل دي. په خوست کې د ملي اردو د ډایاک مشر ډګروال شیرزاد وویل تر اوسه یوازې د ملي امنیت ځواکونو 290 وسلې دوی ته سپارلې او دای تمه لري چې په راتلونکي کې به دا رقم 500 ته لوړ شي. ډګروال شیرزاد وویل ملي امنیت د یو شمیر نورو نیول شویو وسلو په تنظیمولو هم کار کوي او هغه به هم پر نږدې راتلونکي کې د پروګرام ته وسپاري. د امریکا پوځي څارنوالانو پرون وویل د پوځ بریدګای بو برګډل چې 15 کاله په افغانستان کې د طالبانو اسیر و له خپل اډې څخه آمدن وتلی و. څارنوالانو د ابتدایي محکمې غونډې ته وویل کافي شواهد شته چې برګډل له دندې په تیښته او ناوړه چلند محاکمه شي. پوځي څارنوال وویل چې برګډل په تپه تیاره کې له خپلې پوستې وتلی و. بو برګډل د 2009 کال د جون په 13 نیټه په پکتیکا کې ل خپل مرکز څخه ترای تم شو چې ورسته بیا د طالبانو لاسته ورغی. نو موري 15 کال ورسته د ګوانتانامو زندان له 15 طالب بندیانو سره تبادله شو. د پاکستان پوځ وایي وسلوالو طالبانو د پېښور بډبیر سیمه ته نږدې پر یو پوځي اډه پر یو پوځي هوایي اډه د بریټ پر مهال شپارس کسان په یو جمعات کې دننه وژلې دي. پوځ وایي بریټ کونکي په اډه کې دننه په داسې حال کې جمعات ته ننوتل چې خلک د جمعې د لمانځه لپاره راټول شوي وو. د پاکستاني پوځ ویان جنرال عاصم باجوا وایي چې امنیتي ځواکونو وروسته دا خونړۍ حمله په شا وتنبوله. پېښور ته نږدې وسلوالو بریټ کونکو د پاکستان د پوځ پر دې اډې هغه په داسې حال کې بریت کړی چې د پوځي سرچینو په حواله تر اوسه شپږ وسلوال وبښئ دیارلس وسلوال په دې حمله کې وژل شوي دي. د پوځ د ویاند بجوا په وینا د پوځ یو تورن او دوه عسکر هم په دې نښته کې وژل شوي. د پاکستاني طالبانو د تحریک ویان محمد خراساني د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ویلي دي چې د برید په اړه جزئیات به وروسته خپره کړي. متحدو ایالاتو په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د پوځي اقدام په برخه کې د همکارۍ لپاره له روسیې سره د تکتیکي او عملی بحثونو پیل ته چمتووالی ښودلی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د دې څرګندونو ترڅنګ پرون بیا ټینګار وکړ چې روسیا باید د ولسمشر بشار اسد د حکومت د ملاتړ هڅونه کړي. ارنست زیاته کړه:
We would welcome constructive contributions from the Russians to the anti-ISIL coalition.
موږ د داعش ضد ائتلاف کې د روسیې د رغنده ګډون هرکلی کوو او ځکه د داعش پر ضد د ائتلاف لخوا د مسونو اقداماتو د یقیني کولو لپاره له روسیې سره تکتیکي او عملی بحثونو ته چمتو یو. دا په داسې حال کې ده چې مسکو یو ځل بیا پر واشنگټن غږ کړی چې د داعش د وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د اسد له حکومت سره ګډ کار وکړي. روسیې چې د اسد د حکومت څرګند ملاتړ کوي د سوریې په لویدیځ کې یوې هوایي اډې ته نږدې د پوځي ځواکونو یو لوی مرکز جوړ کړی چې د راپورونو له مخې ټي نوي ټانکونه، درنه توپخانه، دفې هوا توغندي او ګڼ شمېر پلي سرتیري پکې ځای په ځای شوي دي. یو روسی چارواکی نن وویل 2400 روسی اتباع د اسلامي دولت ډلې یا داعش لیکو سره یو ځای شوي دي. د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مرستیال مشر سرګی سمرنوف هم دراز وویل چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو شاوخوا 3000 اتباع هم له داعش سره یو ځای شوي. سمرنوف زیاته کړه: اروپا ته له منځنۍ ختیځ څخه د روانو کډوالو ستونزه ښایي د روسیې امنیت ته هم ګواښ رامنځته کړي. په داسې حال کې چې اروپا ته د کډوالو د تګ سیل هم روان دی، کرویشیا له سربیا سره د خپلې پولې اته سرحدي سیمې تر نامعلومې نیټې پورې ځنډولې دي. کرویشیا همداراز له هغو 11000 کډوالو سره چې له چهارشنبې ورځې راهیسې له سربیا څخه د هېواد ته ننوتې دي د مقابلې لپاره پوځ ته د فوق العاده احضاراتو امر کړی. دا په داسې حال کې ده چې سربیا د سه شنبې په ورځ له هنګري سره خپل سرحد بند کړ او کډوالو جرمني ته د رسېدو په مقصد د کرویشیا لارې ته مخه کړه. کرویشاوی چې د کډوالو ته به د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ته د تلو اجازه ورکړي، خو صدر اعظم زوران میلانوویچ خبرداري ورکړی چې هیواد د دې ستونزې د حل لپاره لازم امکانات نه لري. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ چپ د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. پېښور ته چیرمه د پاکستان د پوز پور یو مرکز طالبانو ډلې بریټ کړی. د دې پېښې له وروستیو جزئیاتو مو په دې خبرونه کې خبرو او د پېښې عیني شاهد مو راشغه ولې
سترګو لیدلې خو مسلې دي کته دي وګونو اوریدل دا دي چې کور ته جوړ دی بیس دیوال سره او سره دغه واد فیرنګ وادرل چې بار وروته
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وایي چې له طالبانو سره به په لنډ وخت کې کابل بیا د سوری خبري پیل کړي. ګڼ افغانان اروپا ته روان دي. افغان حکومت وایي
هماغه انرژي چې دوی په نورو هیوادونو کې مصرفوي په خپل هیواد کې د مصرف کې د هیواد په بیا رغونه کې د برخه واخلي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو او په کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. وسلوالو د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بډبی رسمي کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو مرکز بریټ کړی دی. چې په نتیجه کې د پاکستان پوځ د پاکستانی پوځ د ویاند عاصم باجوا په وینا لږ تر لږه 19 کسان او 14 ترهګر وشتل شوي دي. پاکستانی طالبان چې د حملې مسؤلیت یې منلی دی د شاوخوا 200 سرتیرو د وژلو ادعا کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تر برید وروسته د امنیتي وضعیت د څیړلو لپاره په اسلام آباد کې د سیاسي او پوځي مشرانو یوه بیړنۍ غونډه رابللې ده. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د زبې شفق پور راپور کې.
وسلوالو د خیبر پختونخوا مرکز پیښور ته نږدې په بډبیره کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یوې ډلې ایز وسلوال برید کړی چې د پاکستان د پوځي مقامات په وینا په دغه ډلې ایز برید کې تر دې دمه د پاکستاني پوځ درې سرتیرو په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ وایان جنرال عاصم باجوایي 14 وسلوالو چې د پاکستان د ملیشیا ځواکونو یونیفارم پر غاړو د جمعې پر سهار پیښور خرته نږدې د بډبیره په سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو کیمپ برید کړی چې په نتیجه کې تر دې دمه د 14 وسلوالو په ګډون 20 کسان وژل شوي دي. باجوایي چې ترهګرو د سهار د لمانځه پر مهال د هوایي ځواک پر دغه اډې له دوه خو بریدو کړ او اډې ته تر ننوتو وروسته په دوه ډلو تقسیم شول چې یوې ډلې په جمعات کې دننه پر لمونځ کوونکو ناتار ډزې وکړې او 14 کسان یې وژل. په دغه برید کې د پاکستان د امنیتي سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 25 کسان ټپیان شوي هم دي چې په دوی کې دوه جګپوړي پوځي افسران هم شامل دي. او د سلیم باجوا په خبره چې دا مهال په سیمه کې د احتمالي پاتو پټو شو وسلوالو د ختمولو لپاره چاڼیز عملیات دوام لري. که څه هم د پاکستان د پوځ وړاند په دغه پیښه کې د 19 کسانو د مړینې پخلی کړی خو د هغوی د هویت په اړه یې لا تر دې دمه څه نه دي ویلي چې آیا دوی د هوایي ځواک سرتیري دي که ملکي وګړي. د خیبر پختونخوا ایالتي چارواکي وایي چې د پیښې ټپیان د پیښور پوځي او نورو دولتي روغتونو ته لیږدولي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د پیښور د پولیس یو مشر مبارک زیب د پیښې په ځای کې خبري اعلان ته وویل دا پیښه نن سهار 5:30 بجې هغه وخت رامنځته شوه چې نږدې 15 ترهګرو پر پوځي اډه برید وکړ خو د امنیتي سرتیرو سخت مقاومت سره مخ شول. پوځ پولیسو او زموږ نور امنیتي سرتیرو سیمه محاصره کړې ده او تلاشي عملیات دوام لري. بډبیره د پیښور ښار په 6 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې د خیبر ایجنسۍ له قبایلي او د ادمخیل درې له نیمه قبایلي سیمو سره نښتې اوږدې پولې لري او وخت ناوخته پکې د وسلوالو لخوا پر پولیسو او نور امنیتي ځواکونو بریدونه کیږي. د بډبیرې پوځي هوایي اډه چې په 1960 میلادي کال کې جوړه شوې فعاله نه ده او د پاکستان د هوایي ځواک د صاحب منصبانو او کارکوونکو د کورونو او استوګنې لپاره کارول کیږي. په پیښور کې د پاکستان د هوایي ځواک پر کمپ په داسې وخت کې برید شوی چې پاکستاني ځواکونو د تیر 2016 میلادي کال راهیسې افغان پولیسو سیرمه په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي او په دې سیمه کې مشتو کورنۍ او بهرنۍ ترهګرو د ځپلو او د هغوی د نیټورک د له منځه وړلو ادعا کوي. د پاکستان دولتي پوځي مقامات د برید په قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو غبرګون بولي. له بلې خوا تحریک طالبان پاکستان وایي رسنیو ته په لیږل شوي برېښنالیک کې په پیښور کې د هوایي ځواک پر کمپ د برید مسؤلیت منلی دی او امنیتي ځواکونو ته یې د ډېر زیان اړولو ادعا کړې ده. د وسلوالو لخوا په پیښور کې د هوایي ځواک پر کم دغه برید په 13 دسمبر کې په پیښور کې پر پوځي ښوونځي تر برید وروسته تر ټولو ستر برید انګیرل کیږي. همدا لامل دی چې د پاکستان صدر اعظم د کورنیو چارو وزیر او نورو سیاسي او پوځي مشرانو دا برید غندلی او د پوځ لوی درستیز جنرال اهل شریف او د هوایي ځواک مشر سهیل امن په بیړني سفر پیښور ته رسیدلی دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پیښور تر برید وروسته د امنیتي وضعیت څیړلو لپاره په پایتخت اسلام آباد کې د پوځي او سیاسي مشرانو یوه بیړنۍ غونډه هم راغوښتې ده.
مخکې تر دې چې بډبیرې ته ورشو او د پیښې تازه جزئیات له تاسو سره شریک کړو، د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال په بډبیرې کې د پیښې له وایني شاهد سره شخېدل لري. دا څرګندونه سره اورو.
خپل نوم نه راته کوي
یار ماما سر
څه دی ولیدل سترګو لیدل حال راته وایي
سترګو لیدل خو مسلې دي کته دي وګون اوریدل دا دي چې کور ته جوړ دي بیس دیوال سره او سره بغا و فیرنګ و درل چې بار وروته نو اواز دې ډیر زیات شو بیا واپس جن نه وتلو بس کوته بد اوازونه مویدل بیا د سره سره خو کې او بیس کی کار کی زمان شاشا نه مې هغه سره دیوال په دیوال وسو یې معلومات کوم سر جی څنګه چلې و یاد کم باندې طالبان حمله وکړه او بار دی روډ باندې یو مورچه بس هغه مورچه ور ډیر غټه تر کړې چې ډایرک بغیر ډر نه فایر کړې نو داخله کې را بسوري بس فوجر موجر ندی بیا سره تر کړې کې آرمی او پولیس خو ډیر لیټر رسیدلې دي
مستاسو د کور کې وسو زنانه مانه ماشومان تر ودل غشت
هغه هو چې زمو کور کې زنانه ماشومان چې مو بار کړل چې مو فل الله کړو فوجانو بر په کورونو ضروري دی ولر دي حفاظت لپاره کې او لیډیز چې کم دي سم کمرو ته کړی ور پسې ملي کول لګوي سم بار کړل مو بوم دي
سو خو بګه تاسو عام سو خو بګه
نه نه سر نه نه امن دي بار امن دي هو کم چې کم دي هغه غریبانو زخمیان دي سو ډډ باډیان زخمیان دي ریمبولس کې اورل
تاسو مړی یا زخمیان دي په خپل سترګو
جی په دې ریمبولس کې مړی لو مکم اوي سر
د پیښېنی شاهد یار محمد د اسدی او مشال رادیو غانو خبريال زلاند یوسف زی راښخاوه. زلاند یوسف سې ته اوس ل پېښور البته ل بډبیری په ټلیفون را سره دی. یوسف سې اوس حالات څنګه دي؟
ډیره مننه جی بالکل څنګه چې تاسو د مخکې اوریدل د پیښې په اړه باندې تفصیل خو اوس چې کوم حالات دي نو تر اوسه تقریبا اخري ځل باندې چې کله د کیمپ نه ایمبولینس راووتې نو تقریبا یو بجه وه چې پنځه شپږ ایمبولینس په یو ځای باندې د یو بجې نږدې راووتې د دغه کیمپ نه او هغه کې مړي پراته ول خو اوس چې کوم دغه د ایمبولینسو دغه سلسله چې کوم نه ډېر داسې پنځلس یا شل دقیقې پس چې کوم نو یو ایمبولینس راځي خو هغه کې چې کوم غټ ایمبولینس دي او صرف هغه غټ ایمبولینس پاتې دي په هغه کې دننه ښکاري نه چې آیا په دې کې مړي دي یا زخمیان دي خو اوس دغه ځای کې دغه وضع چې کوم ده ورو ورو په سمېدو ده ځکه چې دغه بیس چې کوم د هوایي ځواکونو چې کوم دغه مرکز دی نو دغې سره خوا کې د عام آبادي ده نو دغې عامې آبادۍ هغه اوسېدونکي چې وو هغې هم دغه ځای ته نږدې نه ور پرېښودل چې لاړ شي خپلو کورونو ته لاړ شي یا دغلته کې دوکانونه وو هغه دوکانونه چې وونه هغه بند وو خو اوس ورو ورو هغه دوکانونه آزاد شول او عام اولس چې کوم د دغې سیمې اولس دی هغې ته هم اجازت ورکړې چې هغې خپلو کورونو ته تګ راتګ وکړي نو د بهر نه په ظاهره باندې داسې ښکاري چې دننه اوس وضعیت چې دی هغه په سمېدو دی
یوسف صاحب تاسو داسې معلومات ترلاسه کړی دي چې د دې پیښې تلفات څو ته رسیدلي دي څومره مرشوب لا اوښتي ده
ایره د دې په اړه باندې لا حتمی وسن شو ویلې ځکه چې کوم د پاکستان فوج د اعمالی ادارې د ایس پی آر کې ورته وي هغه چې کوم نو اول کې دا و چې شپاړس کسان دي په جمعات کې دنه وجلی شوې دي اوس هغه چې کوم شمیره ورته یوه وی چې شل کسان چې دا وجلی شوې چې پکې یو منصبدار هم شامل دی د پاک فوج نو دا د شل شمیره دی یادی خو چې کومه اړتیا سرچینې دي یا د هسپتال چې کوم سرچینو سره د موږ خبرې شوې دي نو هغه د شمیره چې کوم نه زیاته یادی یا چې طالبانو وسلوالو طالبانو کومه ادعا کړې ده نو هغه خو ډیر زیات تلفات دي چې موږ د پاک فوج یا د هوایي ځواکونو چې کوم نور دغلته کې کارمندانو کارکونکو وغه ته موږ ډیر ځان رسول لري خو دا به چرته د ماسوتن ته یا دروازې په اخره کې به دا پته لګی چې یاره په دې کې تلفات څونه دي خو آزادې سرچینې د آی اس پی آر د وینانا زیات تلفات یادي
طالبانو ته تاسو اشاره وکړه طالبانو تاسو ته ویل دي چې څو کسان دوی وشل دي
طالبان چې کوم رسنیو ته دلته ایمیلونه را لېږلي دي طالبانو په هغه کې طالبانو په یو ایمیل کې د 500 کسانو د وجلو ادعا کړې ده چې موږ 500 کسانو وجلی دي او په هغه ایمیل کې طالبانو دا هم ویلي چې نور اتیا کسان چې دین آغاز مونږه مرګرو يرغمال کړی دي او هغه اتیا کسان مونږه په وار په وار په نخکو خو د طالبانو بیا د هغه وروسته چې طالبانو کوم بل ایمیل راغی نو په هغه کې طالبانو تر 200 پورې د امنیتي ځواکونو د وجلو ادعا کړې ده
ځلان یوسف زای مننه اساسي رډو په منځني صفدول شپږنوي پټول افغانستان کې اوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ نیکولاس هایسم وای د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ رواني ناندريبه پر اټونکو اونوي کې افغان حکومت سره د دې ډلې د سولې د خبرو د بیا پیل مخونه نسی هایسم تر دې خبرو مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د سبات په لور د افغانستان په لار کې باید خندونه رامنستنه نشي امنیت شورا دی غونډې ته چې د افغانستان په اړه بحث ځانګړي شوی و په ملګرو ملتو کې د هند دایمي استاذ اشوک مکرجی وویل چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره باید نړیوال له دې هواده د خپلو پوجانو په استلو له سره غور وکړي په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زی پورا پور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استاذ نیکولاس هایسم ویلي د سپتمبر په 16مه نیټه په ملګرو ملتونو کې د نړۍ د مشرانو د راټولېدو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان په اړه د یوې غونډې مشري وکړي هایسم ویلي په افغانستان کې د سولې مذاکرې به په راتلونکو اونیو کې پرته له دې چې د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات ته پام وشي بیا پیل شي نیکولاس هایسم دا خبري پرون د افغانستان د حالاتو په اړه د امنیت شورا په ځانګړي غونډه کې کړی دي په دې سازمان کې د افغانستان د استاذ مرستيالي اسيلا وردک پرون ازادي راډیو ته وویل
پرونی غونډه کې چې ملګرو ملتونو شورا امنیت کې و افغانستان باندې خاصتا اول د سکرتر جنرال عمومی راپور وړاندې شو د یوناما د رئیس طرفه، او په هغه کې مثبت کې دا و چې ملګری ملتونه خپل اعلان یې وکړو چې موږ د افغانانو په رهبری باندې هغه پروسه چې د سولې لپاره شروع شوې ده هغې ته موږ حمایت کوو، او بله خبره یې دا وه چې موږ په ظرفیت جوړونه کې د افغانستان حکومت سره او انتخاباتو په هکله باندې موږ دوی سره مرسته کوو.
په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي اشوک مکرجي هم پرونی غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره باید نړیوال له دې هېواده د خپلو پوځیانو په ایستلو له سره غور وکړي. اشوک مکرجي زیاته کړه چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په خپل هېواد کې د سولې د ټینګولو لپاره له طالبانو سره د مذاکرو په لور زړور ګامونه پورته کړي، خو دا هڅې په دوامدار ډول له خنډ سره مخامخ شوې دي. د مکرجي په وینا په داسې حال کې چې افغانستان له ډېرې حساسې تاریخي مرحلې د تیرېدو په حال کې دی، داسې څرګندېږي چې په دې هېواد کې د تشدد اندازه زیاته سوې ده. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي سفیر ویلي افغانستان د سیاسي انتقال په یوې ډېرې حساسې مرحلې کې دی، او که چیرې په دې هېواد کې د امنیتي وضعیت خرابېدو ته وکتل سي نو نړیوال ښه دلیل لري چې له دې هېواده د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته له سره کتنه وکړي. مکرجي وویل له امنیت شورا به وغواړي چې په افغانستان کې د تروریستانو د ځپلو او له دې هېواده د مخدرو موادو د قاچاق د پیسو د انتقال د لارو بندولو ته پر تازه اقداماتو غور وکړي. د زیاته کړي چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره باید ډیر کار وسي، او د دې سازمان یو رپورت ته په اشاره وویل چې په افغانستان کې د بې امنیتي عمده دلیل تروریزم دی. په رپورت کې چې د ملګرو ملتونو غونډې ته پرون وړاندې شو، د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې او طالبانو ترمنځ نښتو ته اشاره سوي، او ویل سوي چې د ازبکستان اسلامي تحریک غړي یو شمېر ناراضي طالبان او هغه وړې ډلې چې له القاعده سره یو ځای وي اوس د اسلامي دولت په نوم وسلوالو ته وروښتي دي. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي سفیر ویلي دا وضعیت ډېر خطرناک دی، او امنیت شورا باید د دغه خطر په وړاندې عاجل اقدام وکړي. د هند سفیر ویلي چې د افغانانو په مشرۍ د داسې خبرو ملاتړ کوي خو چې د افغانستان په اساسي قانون او په نړیوالو شرایطو برابر وي. په ملګرو ملتو کې د هند دایمي سفیر ویلي موږ د افغانستان له حکومت او خلکو سره هر ډول همکاري ته تیار یو، او د خپلواک پیاوړي متحد او باثبات افغانستان غوښتونکي یو.
له افغانستان اروپایي هیوادونو ته تیښته هغه څه دي چې نن سبا یې د افغان ځوانانو پام ډیر ځان ته اړولی دی. په دې اړه تفصیلي راپور له اجمل تورمن څخه.
پاسپورت، ویزا، قاچاقبر، قبولي دا هغه کلمې دي چې نن سبا په افغان ځوانانو کې ډېرې کارول کیږي. هغوی چې له نامنۍ او وزګارتیا په تنګ راغلي او غواړي چې د یوې ښې راتلونکي او هوسا ژوند په هدف اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. د کابل د پاسپورت ریاست مخې ته د شپې په تیارو کې د دغو ځوانانو اوږده کتارونه د دې خبرې ښه پخلی کوي. اکبر اکبری هغه ځوان دی چې له بلخ ولایت نه کابل ته د پاسپورت اخیستلو لپاره راغلی دی. د چې ماشوم زوی هم په غیږ پورې کلک نیولې دی، غواړي چې خپل هیواد سره مخخه او له خپلې میرمنې او دوه ماشومانو سره یو ځای یو اروپایي هیواد ته ولاړ شي. اکبری اروپا ته د رسیدلو د اوږدې او ستړي کوونکې لارې له خطرونو ښه خبر دی، خو وایي بیروزګارۍ او ناامنۍ دې پریکړې ته اړېستې دی.
پاسپورت اخلم اروپا ته یو بله مملکت ته ځو، ولا مشکلات ډېره ده. مشکلات امنیتي مشکلات ده، بیکاري مشکلات ده، او اجتماعي مشکلات ټوله یو بد اوزا او مشکلات روان ده دا په افغانستان کې.
اکبری وایي چې کوم خاص کیس یا دوسیه نه لري چې اروپایي هیوادونو کې له عمله ومنل شي، خو دا چې په افغانستان کې له بهرنیو پوځیانو سره څو کاله کار کړی دی ښایي چې کوم هیواد یې ومني. د پشان په سلګونه نور ځوانان هم د پاسپورت ریاست، ایران او ترکیې سفارتونو مخې ته نیمه شپه کتارونه جوړوي. ګوندې له افغانستان د تیښتې د کومې لارې څرک ولګوي. اسدالله دا بل ځوان دی، د ښوونځي د دولسم ټولګي زده کوونکی، هغه چې د امنیتي ګواښونو له امله له تخار نه کابل ته راغلی دی. اسدالله اوس د ښوونځي پر ځای توره شپه د پاسپورت ریاست مخې ته حاضري ورکوي. دی وایي که پاسپورت ترلاسه کړ ایران، ترکیه، یونان او بیا بلجیم ته ځي.
پس هغوی خپله پیږي چې افغانستان نارامه ده، نو کس مې دغه ده چې زه خپل مجبور ومه، نو طالبان اختر را کړي ما پلار دولت کې و اختر را کړي پلار مجبور چې زه دغه ته ولېږلم.
که څه هم په دې وروستیو کې په وار وار سره په اوبو کې اروپا ته د تلونکو یو شمېر کډوالو د کښتیو د ډوبېدو راپورونه خپاره شوي دي، خو له دې سره سره شته داسې افغان ځوانان چې د هر څه ته په پام سره له قاچاقي لارو بهر تګ ته چمتو دي. د کابل په کمپنۍ سیمه کې د کندهار د موټرو اډه هغه ځای دی چې د شپې تر 12 بجو وروسته د نیمروز په بسونو کې په سلګونه کسان پرته له دې چې کوم قانوني اسناد په لاس کې ولري نوموړي ولایت ته سي، چې بیا یې قاچاقوړونکي د ایران له پولو ورتیر کړي. دوی وایي ایران کې نه تم کیږي، له هغه ځایه بیا اروپایي هیوادونو ته سي. احسان الله هغه افغان ځوان دی چې د خپلې کورنۍ د ښه راتلونکي په هدف یې د نیمروز د بس ټکټ کړی دی.
غواړو چې زه د نیمروز په طرف او د نیمروز نه غواړو چې لاړ شو خارج مملکت ته. څنګه
ځي خارج ته؟
موږ د بیکاری د لاسه زه
کوم قاچاقبر سره خبرې کوم.
موږ قاچاقبر له دغه ځانه نه لرو.
د لارې د سمعلومه دی چې ډیر خطر.
موږ رامالي میګار اورز مو خبرې وکنه چې دونه کته کړو دونه ویشتل، یعنی موږ د خپل بل مجبورې په خاطر غواړو چې بل مملکت کا سره ملړ چې موږ د خپل ژوند جوړول مهم.
د کندهار په اډه کې د ترانسپورتي شرکتونو یو شمېر مسولان وایي چې د پخوا په پرتله اوس د مسافر شمیر ډیر شوی دی. د دوی لډل نه نوراغه اور
پخوا ډیر کم تلل، اوس ځوانان زښت ډیر دي په خاطر دی بیکاری باندې، او بس دغه لار زی داسې زی ایران ته، ایران زی ترکیه ته، زی ترکیه نه زی د جرمنی ته زی بل خوا ته.
له دغه مسافر سره مو په خبرو کې دا ومندل چې له هر څه خبر دي، خو یا تیریا توګه د تللو نیت کړی دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له افغانستان څخه د ځوانانو د تیښتې د شمیر ډیریدلو اندېښمن کړی دی. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې په هغو 3,50,000 کډوالو کې چې د مدیترانې له بحیرې څخه تیر شوي له 1,50,000 څخه زیات یې افغانان دي.
په رښتیا هم چې غیر قانوني مهاجرتونه په دې وروستیو کې ډیر شوي، په دې اړه د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اندېښمن دی، او ځکه د دوی د ژوندۍ پاتې کېدو هیڅ ډول ضمانت نشته په دغو خطرناکو سفرونو کې. موږ غوښتنه له دوی څخه ده چې په خپل هیواد کې د پاتې شي، هماغه انرژي چې دوی په نورو هیوادونو کې مصرفوي په خپل هیواد کې د مصرف کې د هیواد په بیا رغونه کې د برخه واخلي.
خاغلی میاخیل دغه شان اروپایي هیوادونو غوښتل چې لا افغان کډوالو سره دوه ګونی چلند و نه کړی او ستونزې په قانوني ډول هوارې کړی. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر ویان نادر فرهاد وایي چې د لمرنوي راپورونو لمخې په روان کال کې د نامنیو او بې وزلۍ لامله شاوخوا 8,000 تنه له افغانستان څخه وتلي دي. خاغلی فرهاد دغه حالت د اندېښنې وړ ګڼي وایي.
د یو ان ایچ سی آر اساسنامه ټینګار دا دی چې که څوک د بیلابیلو دلایلو له مخې ویر لري نو د تیښتې حق باید ولري، د پناه اخیستلو حق باید ولري. موږ نشو کولای چې د خلکو د تلو مخه ونیسو، ځکه که د دوی ترمنځ پناه غوښتونکي وي نو موږ په دې توګه د پناه اخیستلو حق نقضوو.
آی او ایم په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان دی چې له نږدې نه له افغان کډوالو سره مرسته کوي. د دغه سازمان د داوطلبانه راستنیدنې د پروګرام آمر مسعود احمدی وایي بهر ته د افغان کډوالو د تللو کچه په 60% زیاته شوې ده. خاغلی احمدی وایي کډوالي د هر چا حق دی، خو افغانانو ته باید د غیر قانوني لارو له احتمالي خطرونو خبر ورکړل شي.
هستند شبکه‌های داخل کشور و بیرون از کشور کنار مردم را تشویق میکنند، چون یک
شته دی داسې شبکه په هیواد کې دننه او بهر چې خلک غیر قانوني مهاجرتونو ته اړ کوي، ځکه دا دوی ته درآمد یو ښه منبع ده. په کومه کچه چې آی او ایم او نور بنسټونو د دولت په ګډون خلک له غیر قانوني مهاجرتونو راګرځوي او خطرونو ته متوجه کوي، شته داسې کسان چې خلک د شان مسافرتونو ته هڅوي.
د خاغلی احمدی په وینا د دوی د معلوماتو لمخې سږ کال 2000 څخه زیات افغانانو په لارې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ویل کیږي چې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې 14,000 افغانانو ځانونه یونان ته رسولي دي. افغان ځوانان ډیری په دې نظر دي چې ګوندی جرمني ډیریو افغانانو ته قبولي ورکوي. خو په کابل کې د جرمني سفیر ماکوس پوتسل ازادۍ رادیو ته ویلي چې هیواد یې د افغانانو لپاره کوم ځانګړی پروګرام نه لري. موږ کومه ځانګړې برنامه د افغانانو لپاره نه لرو. موږ د ټولو مهاجرینو سره یو ډول برخورد کوو. ډیری مهاجرین له سوریې، عراق، سومالیا او یو شمېر نورو افریقایي هیوادونو نه راسي، مګر د مهاجرینو په ډله کې یو لوی ګروپ د افغانستان موجود دی. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له افغانستان نه د ځوانانو په تیښته خواشینی څرګنده کړه. د دغه وزارت د ټولنیزو چارو معین واصل نور محمد:
واقعا د تشویش وړ خبره ده. په هیڅ صورت د افغانستان حکومت او خصوصا وزارت کار او اجتماعي طرفدار د دې نه دی چې زموږ افغانان په غیر د پاسپورت او په غیر د قانوني ویزو نه، په غیر د قانوني کار نه بهر ته لاړ شي. موږ نیرو د کار دي.
خاغلی محمد وایي چې دوی د سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او خلیج هیوادونو سره افغان ځوانانو ته د کاري فرصتونو د برابرولو په اړه خبرې کړي دي. په ورته وخت کې په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر قومندان حق نواز حقیار وایي چې د تیرو کلونو په پرتله له اروپایي هیوادونو څخه د افغانانو د راشړلو کچه ډیره شوې ده او یوازې په روان کال کې 115 تنه د حامد کرزي هوایي ډګر ته راوړل شوې دي.
تقریبا دی ونه نیولې تر لاسو پورې اته د لاسو نه تر شلو پورې په یوه میاش کې خلک را ډیپورت کیږي. ولی دا د مختلفو نقطو نه ځي. دلته دا مستقیما مونږ لکه څنګه چې مخکې درته وویل مستقیما مونږه عدلی او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي.
د خاغلی حقیار په وینا چې پولیسو د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د لزګونو هغو ځوانانو مخه نیولې چې غوښتل یې په غیر قانوني ډول په جالي ویزو بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي، اندېښنې ټول لري، کورنۍ او نړیوالې. خو تر اوسه پرې له افغانستان څخه د ځوانانو د تیښتې د ناورین د مخنیوي په برخه کې د دغه هیواد د حکومت طرحه نه ده معلومه. کارپوهان وایي که چیرې په افغانستان کې د نامنۍ بیروزګارۍ او یو شمېر نورو داسې ستونزو چې له هیواد څخه د ځوانانو د تیښتې لامل ګرځي غم ونه خوړل شي، نو بې له شکه چې روان وضعیت به ادامه وکړي او افغان ځوانان به له یو ناسم برخلیک سره مخ وي.
اروپا ته مو د افغان ځوانانو د تک په ارتباط تفصیلي راپور اوریده. اوس هم لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هایسم وایي د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روان اختلاف به له افغان حکومت سره په راتلونکي کې د دې ډلې د سولې د خبرو د بیا پیل مخه ونه نیسي. په فرا کې د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې وسلوالو نن سهار د پولیسو پر پوستو حمله وکړه چې د چارواکو په وینا په پای کې اته برید کوونکي ووژل شول او دوه پولیس ووژل شول او څلور نور پولیس ټپیان دي. د امریکا پوځي څارنوالانو پرون وویل کافي شواهد شته چې د پوځ بریدګای بو برګډل چې 15 کاله په افغانستان کې له طالبانو سره اسیر وو له خپلې اډې څخه آمدن وتلی و. دې څارنوالانو غوښتنه وکړه چې برګډل باید له دندې په تیښته او ناوړه چلند محاکمه شي. د پاکستان پوځ وایي وسلوالو طالبانو د پېښور بډبیرې سیمې ته نږدې پر یوه پوځي هوایي اډه د برید پر مهال 14 کسان په یو جومات کې دننه وژلي دي. د پوځ بیان ویلي چې په دې نښته کې 14 برید کوونکي د پوځ یو تورن او دوه عسکر هم وژل شوي. یو روسی چارواکی نن وویل 2400 روسی اتباع او د منځنۍ اسیا د هیوادونو شاوخوا 3000 اتباع د اسلامي دولت ډلې یا داعش له لیکو سره یو ځای شوي دي. او په داسې حال کې چې اروپا ته د کډوالو د تک سیل لا هم روان دی، کرویشیا له سربیا سره د خپلې پولې اته سرحدي سیمې تر نامعلومې نیټې پورې بندې کړې دي.
د روغتیا او ټکنالوژي په اړه مو د وړاندې په خبرونه کې له نویو اختراعاتو خبرو، د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې همدار سازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو چې پکې ساسو په ځخ سره پیغامونه خبرو. خو اوس په ایران ته مخ کړو. د اټومي امنیت یو شمېر کارپوهانو له ملګرو ملتو او د نړۍ له پیاوړو هیوادو غوښتي چې له ایران سره د شوي اټومي موافقې جزئیات په ډاګه کړي. دا کارپوهان وایي دا باید معلومه شي چې د ایران پوځي تاسیسات څنګه وپلټل شي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د اټومي امنیت کارپوهان وی کله ایران سره د نړیوالو قوتونو د موافقه جزئیات په ډاګنه شین او دا به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې اعتبار زیانمن کړي. خو ملګری ملتونه، متحده ایالات او ځینې کارپوهان بیا دا نظر ردوي. رویټرز خبری آژانس وی د دې لپاره چې ښکاره شي چې آیا ایران په تیر وخت کې په پرچین پوځي تاسیساتو کې د اټومي وسلو اړوند فعالیتونه کړي او کنه، د دې تاسیساتو پلټنه اړینه ده. په واشنگتن کې د ساينس او نړیوال امنیت د انسټیټیوټ مشر ډیوډ اولبرایت رویټرز خبری آژانس ته ویلي، له ایران سره د اټومي موافقه جزئیات باید په ډاګه شي، کنه نو دا به د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې اعتبار ته ضربه ورسوي. د امریکا د کانګرس جمهوری غوښتونکي غړي چې له ایران سره د موافقه مخالفت کوي، 13 میاشت رپورت ترلاسه کړ چې ایران به د پرچین په پوځي تاسیساتو کې د خپلو پلټونکو له لارې تحقیقات وکړي. په همدې حال کې د ایران حکومت ویلي دي چې نړیوالو پلټونکو ته به اجازه ورنکړي چې له پرچین پوځي تاسیساتو کتنه وکړي. خو یو شمېر ډیپلوماټان چې د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د موافقې له جزئیاتو خبر دی وایي، کچیرته له پرچین څخه د نمونو د اخیستلو پر مهال له ایرانیانو سره نړیوال پلټون کې حاضر نه وي، نو په همدې تاسیساتو کې به موجود وي او دا پروسه به د ویډیوي کمرو له لارې څاري. د ایران او د نړیوالو ترمنځ د شوې موافقې له مخې پر تهران به تر هغې پورې بندیزونه لرې نه شي چې تر څو د ایران په اټومي تاسیساتو کې د پوځي فعالیت په اړه ټولې اساسي پوښتنې ځواب شوي نه وي. د ایران له پرچین پوځي اډې څخه د نړیوالو پلټونکو د کتنې موضوع د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ په ترسره شو اټومي خبرو کې یو له حساسو مسئلو و.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422112415.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
د ټکنالوژي پرمختګ نن سبا دومره چټک دی او دومره نوی نوی شان راوځي چې تقریبا هر ورځ د یو نوی کشف یا بریا خبر خپلېږي. یو تازه اپلیکیشن راوتلی چې عکس اخیستونکي د هغه په وسیله کوروي یا بیزوي عکس واخلي. دا نوی اپلیکیشن فیشي پروفیشنل نومیږي چې ګردی عکسونه اخلي. دا اپلیکیشن د هغو کسانو لپاره په زړه پورې دی چې په مختلفو بڼو د عکسونو غوښتل کیږي. د اسپرین په اړه مو په خو هم ډیر اوریدلی و چې د سرطان ناروغي په مخنیوي کې مرسته کوي، خو اوس په همدې ارتباط د بریتانیا د لیډز پوهنتون څېړونکو وایي چې اسپرین د چاغانو لپاره ضروری دی. د دوی په باور چاغ کسان د نورو خلکو په پرتله د لوی کولمې د سرطان له خطر سره زیات مخامخ دي. د لیډز پوهنتون څېړونکو وایي چې که څوک هر ورځ اسپرین وخوري، نو د لوی کولمو په سرطان د اخته کېدو خطر کمی شي. دوی د لنچ سندروم د اتسوا درنی ویناروغانو از مش پیل کړی دی. لنچ سندروم یو ډول جنټیکی اختلال دی چې ډي ان ا تر اخیز لا دراولي او د لوی کولمو د سرطان د احتمال زیاتې دو سره تړاو لري. د کلینیکل انکالوجي د راپور لمخې څېړونکو پریکړه کړې چې د دغو کسانو په خوړو کې د لسو کلونو لپاره د ورځې یو آیسپرین ګولې زیات کړي. د ازمیش پایله شي چې د لوی کولمو سرطان په هغو کسانو کې زیات دی چې وزن ډیر وي. آیسپرین باید د ډاکټر په مشوره وخوړل شي، ځکه چې آیسپرین د ډیرو کسانو معدې ته تاوان اړوي. د کولمو سرطان په نړۍ کې دریم عام سرطان دی او د سرطان په وجه د مړینو څلورم لوی علت ګڼل کیږي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکز د راپور لمخې په 2011 میلادي کال په متحده ایالاتونو کې 15,003 د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د امریکا د اوهایو په هندوند ساينس پوهانو تازه چیرنی شي چې د جاز یا د نامتو هنرمن موزارت موسیقي ته غوښنیول امکان لري چې د مرګي ناروغي له شکېدو سره مرسته وکړي. په دې چیرنه کې ویل شوی د مرګي ناروغان نسبت هغو کسانو ته چې دا ناروغي نه لري، د موسیقي په وړاندې متفاوت عکس العمل شي. د مغزو سیګنالونه شی چې د میرګي په ناروغۍ د اخته کسانو مغزي چپې د موزارت یا جان کولترین له موسیقي سره همغږي کیږي. خو د امریکایي کمپوزر جان کیج له موزیک سره هماهنګي نه لري. د دې معنی دا ده چې هر ډول موسیقي هم د میرګي د ناروغۍ له شکېدو سره مرسته نه کوي. د اوهایو د عصبي علومو استاد ډاکټر کریستین چاریټن وای زموږ په باور موسیقي د میرګي له ناروغانو سره د یو خارجي عامل په توګه مرسته کولی شي. په څېړنه کې ویل شوی چې موسیقي د میرګي بشپړه درملنه نشي کولی، خو د څېړنې وښودل چې د نورو عواملو ترڅنګ موسیقي هم کولی شي د میرګي له مخنیوي سره مرسته وکړي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. د دې بیا تاسو د خپل خبرونه یعنی تاسو د راغلو پیغامونو د خبرې دوه وخت را رسیدلې دي. د نور خبرونه په دوام زموږ یو شمیر اوریدونکو د نور ستونزو ترڅنګ د ناامنیو په اړه خپل پیغامونه مشترستول دي او غواړي چې مسؤلین ژغ ووري. نور مونږ نن هم له دوی څخه پیغام وورو. الو
السلام علیکم. زه روزګان وای چې د تاسو سره څه یا کاس خبره کوم موږ دا مشکلات موږ لارې باندې جنگونه دي یو پاسال وړه پدریه درې نیم زر لارې باندې موږ دا شاغلي محترم اشرف غنی صدا غشتنه درو چې موږ سره کومه کوي کی والسلام
السلام علیکم رورا د پکتیکا ولایت د جنخیل ولسوالۍ د کټواز د تاسو خبره کوم تماس ما دا نظر د ورور د رئیس جمهور صاحب ته یا وزیر دفاع صاحب ته دغه څنګه چې دغه په واځي خاول سوالي باندې د پکتیکا ولایت واځي سوالي باندې نن لسم ورځ چې دغه جنگونه کیږي دغه د پاکستان له طرفه طالبان دهشتګر اوړي دغه پوسټو باندې جنگونه دی په کلیو باندې په مالی پولیسو باندې جنگونه دي. کمانډان د پکتیکا دی ولایت قرار ورته ناسه نه امر ورکوي نه کومک ورکوي. دغه می پیغام د وسلام مخته
سلام علیکم زر ټول د آزادۍ وکا کوم سلامونه علیکم ما فایز دا ورونه چې دا ورما څنګه کړي دا ورما څنګه کړي بیا عام ده ولې موږ نو څه کولای چې موږ بلار څه د خپل ما استبلا څه دا قدر ولا خبرونه دا قدر ولا کوي چې دا موږ دا قدر نو څه کولای چې دا خپل یو ولا ډوډۍ پیدا کاغه چې نو کوي موږ د دولت خدمت کوو خپل د افغانستان لپاره خدمت کوو دا اوس مانا چې دا ولاده دې لپاره نه دي چې دا دوی مثلا یا مجبوریت ول دا ګرځي چې اجازه شکردار بدر خرګه څوک نه سکول چې ولر چې دا منی پر د خپل معاش ونی سي پر د خپل اولاد یې نو کوي نه پکا پیدا کی جنرال صاحب راغ لار خلاص کړو خو څه چې طالب وو طالب وګړه په دغه زنزل پکشي وګړه د ځای بیا ځای کړم ماجر سو سره کدا ایسی ولا جګر طالب هم راغله ولا دولت هم سوی ولا دی خپل په مابند خپل سوله کړی ولا سره وګر په افغانستان کې سره څه نه سره مول بم فدی کې دی خوشاله بم ولا هڅه بم کړی ولا وجه خو نن نو څوک سره وژنه ګر دغه د افغانستان یو خپل خلک سره وژنه
زه دا زده ورو ټول کارکاو کوم دې کوتا سلامونه مې کوم بعد سلام زه د فکر اګم له سوالین راګیګم نمون په فکر اګم کې دایش زور کړی دی او کمی خان کې ټول حلال کا او کورونه وشو زه د حکومت ته هله کوم چې زمونږ پیغمبر باور سره ووري والسلام
دوستانو په پیغامونه کې مو د بیلابیلو سیمو څخه د اوریدونکو شکایتونه واوریدل چې یو دوست په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه پیغام راستولی وو. البته دا یو ځینی پیغام نه دی، په دې ورسې کې په ننګرهار ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه ځینی راپورونه هم خبره شوې دي او د افغانستان ولسی جرګې هم په اړه اندېښنه شولې وو. همدغه موضوع ته د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان لازادي رادیو سره په خبرو کې
مو چرلی قبل
یک عملیات بسیار وسیع را پلانگذاری کردیم و این عملیات موفقانه در جهت عملی خود دستاورد بسیار کلان داشت، من جمله در ساعت سارک، شیرزاد، خوگیانی و به تعقیب در طول مدت زمانی که قطعات و جزداما و مردم عالی در روزداها و در او مسیر گشت و گذار کرده نتانستند. این مسیر ها همه باز است و فعلا حاکمیت دولتی در اوج تحکیم است. به تعقیب عملیات موفقانه سارک و شیرزاد و خوگیانی و نقاط مختلف دیگه، ما عملیات های دیگه در ساعات دیگه تعدید بلند در ولایت ننگرهار و کنر ساعات نورستان داریم. این مال آغاز است، امیدوار هستیم که در او جاها هم ما دیگر لانه و اما جاگاه های خشونت و بدبختی از جا میافرینند دشمن او را سرکوب بسازیم. در او جا هم چندی پیش ما یک عملیات خوب داشتیم و فعلا هم سرکوب تعدیدات در ساعت ننگرهار یک جمله اولویت های ماست. در این زمان ما به تعقیب عملیات هایی که قبلا در قندوز داشتیم، طبعا شما در جریان هستیم، در دشت هرچی و چاردره، امام صاحب، خانباز، قریجات اقتاش، در اوج هم دشمن ضربات کوبیدنی را دیده بود، ولی به هر صورت هنوز هم تهدید در اوج وجود داره و ما در پی تهدیدات در روی استقامت ها هستیم. قطعات و جزفهمهای ما به خاطر حفظ ثبات در خدمت مردم ولایت قندوز هستند. امیدوار هستیم که در اوج هم دشمن برای همیش نابود شود و بالاخره مردم در فضای آزاد و آرامه زندگی داشته باشند.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امانو چې نه یوازې په ننګرهار بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او وی ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په ټول قوت سره ورسره په مقابله بوختي. د ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به دغه ستونزې نورې پای ته ورسیږي او افغانان به په سوله او امن کې ژوند وکړي. یو بل اوریدونکي هم د لوګر د اصرې ولسوالۍ په اړه خپل شکایت موږ ته رسولی دی چې دا شکایت به په خپله د ده څخه واورو.
بله، السلام علیکم. احمد زهیر د لوګر ولایت د اصرې ولسوالۍ څخه. اصرې کې امنیتي ځواکونه شتون لري خو څوک یې په استعمالولو نه پوهېږي. د لپورې او غیر دا زمونږ د لوګر او د قاسم غره په نوم یادوو، د لوګروالو طالبانو هم سرک راخېځولی ده او جګویه کې ولاړې دي. زمونږ مکتبونه هم د یوې مسره ایسته تړلي دي. د وسلوالو طالبانو په امر باید چې حضرې ته امنیتي ځواکونه نور هم راواستلي. وسلام.
دې غوښتنې ته بیا هم د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان داسې ځواب وایي:
ما به مردم لوګر اطمینان زیره میتم که اردوی ملي همیشه در خدمت شماست و همون ترتیبی که شما در جریان هستین، چندی قبل ما یک عملیات بسیار خوبی را در راگونشار داشتیم که دشمن تلفات بسیار زیاد را دیدند، تحکیمات و استحکامات منا تخریب شد، تعداد سلاح و وسایل در اوجه به غنیمت گرفته شد و فعلا وضعیت به گونه است در اوجه که یک تغییر بسیار کلی محسوس است از دیدگاه نه تنها قرارگاه و قطعات و جسمای اردوی ملی، بلکه از دید مردم شریف لوگر که یک عملیات بسیار خوبی دارن و به تعقیب ازی و به تعقیب دشمن ما فعالیت های بعدی خودم در روی استقامت می داشته باشیم تا مردم لوگر در فضای آزاد با آرامش خاطر زندگی داشته باشند. فقط دو روز میشه که ما یک عملیات بسیار کلان در اوج ختم کردیم، ولی اینطور نیست که پلان های عملیاتی ما در روی ساحات ختم شده باشه. ما به تعقیب پلان ها و برنامه کاری دیگه خودم داریم، مثل که در حضر صورت گرفت، مثل که در غنشار صورت گرفت، مثل که در نقاط دیگه هم انشاءالله ما مردم لوگر از تکلیف و از رنج و از عذاب رورستان و دشمنان مردم افغانستان امیدوار هستیم که به ایمای خود از اونا، یعنی به ایمای خود مردم لوگر، برای همیشه همه ما در فضای سلامیز و ثبات زندگی کنند.
دوستانو، سو روزی بلندی ده همده ازری ولسوالی ده امنیت پاره ده لوگر والی محمد حلیم فدایی هم لازادی رادیو سره مرکه کرده و او پا ده اره دست ویلی و
تاس پویگی چه زین ولسوالی خوصن ازره لاتو کلو راهیسی کلابنده و لاری بندی وی مجروع که ولسوالی چه پا یو متبادل کار بندی فکر رو کرو چه بلاخره اغا لار خلاصه شو پا ازره کی نیوازی ده چه لار پا امنیت کی تأثیر برکه له اقتصادي پلو او همدارنګ له نورو دهقانانو او دی ازر له اوسیدونکو سره هم مرسته کوي تر څو غو کولای شي مرکز او بازار ته د خپل زراعتي توکو او نورو مسایلو لپاره لار پیدا کړي. موږ ازر ته سرحدي لوا انتقال کړي، د محلي پولیسو تشکیل مو الته زیات کړي دي او هغه الته رسیدلې دي. په خوخی کې د محلي پولیسو ایجاد شوی، د نظم عامه قطعات دلته رسیدلی دي او همدارنګ د رهبری په کچه باندې په لمړیتوبونو باندې د ټولو امنیتی او ملکی مسؤلینو ترمنځ یو توافق موجود دی او همدارنګ څرنګه له امنیت سره زموږ خدماتي انکشافي موضوعات مرسته کولی شي.
د لوګر ولی محمد حلیم فدایی و اوس به هم ورسو د نورو دوستانو پیغامونه ته چې په جنوبی ولایتونو کې له امنیتی ستونزو څخه شکایت کړی دی.
سلامونه اونې کې عبدالغفار د مرجی ولسوالۍ د ستانی د سیند څخه دغه عملیات چې راغلی دی ورور زموږ ایوانان زموږ دنیا وي قسم په خدای چې ټوله یې چیر کړی دی. نوی شی په کور کې ولاکه پرېښی دی، یا دې عملیات بند کړي یا دې عملیات وکړي منطقه دې ونیسي چې نه عملیات کولی شي او نه جنگ کولی شي. دوی د خلکو په کورو کې لوېدلی دي، د خلکو دنیا یې کنجت یاله په قسم په خدای چې وړي دي او وري څکه چې وري حلالوي هغه د خلکو دنیا یې وړي هغه شی چې د قیمت یې هغه دوی وړي کښتونه د ټولو د وچ ول دا څنګه عملیات دا څنګه.
السلام علیکم، زه پر د ولایت د بالا ګلک د ولسوالۍ خدام ایران تاسو ته پرېږدم. وروره دغه موږ ډېر د دغه څه په ازاد د خصوصه د هوانونه راغورځي او یا توپونه له کورو باندې مشکل دی، ډېرې خلکو ته ازاد کړي دي. موږ د نوسو چارواکو ته ویلي دغه بانک دي. السلام
زنګین علم د ولادت زنګین مسالې سره په تماس کې ما ازادي تور کارکونکو زما د نیو سلام نور سره او بیا یو سلام سلام نو شر اشرف کوم د ډاکټر عبد الله کورنی او سر چار تر ور کېږي زما د راتګانو روز د طالبان مخنیسې علم د ولادت زنګین مسالې سره غلا تر شو کېږي د باغران مخ دی ونی زنګین دا ور کېونی سي دا هغه من کې دی عملیاتونه په شروع کې چا کېږي په شروع کې هغه مخ ونی وي چې خو د بس قرارې د شینې سي ان کله چې د ټولو غوونه دغه خواته کېږي تشکیل دغه خواته کېږي پر هغه لا تر روان دي هغه مخې ګرځي چې یو د باغران او زمیندار د امنیتي په توګه نیسي څنګه لا به راځي واځي د خدای لپاره ځکه چې ورو د یو بار کې سي یو نسل د وسه ولا کلار کیږي د دې لې لچارې په فشار د وطن تر او شواز څنګه لا تر شواز جرمن په جرمن نه راځي ما او د خپل په غوښه راځي چې دواله په سیره ساحه 2000 2000 3000 نو دې کې ما دا ته راځي د
السلام علیکم زه عبد الحکیم له من غلات البته له شکر تاسو سره کوم اسلم سپاره ټول ورکو چر وخت ته دغه هیله ده چې مسافرانه ول صلی الله تعالی علیه نو کې او زه ته زیره د وسوان طالبان څخه خبر دي کې نو شو وخت شو درس لرم.
السلام علیکم زه پاین د نار اسرائیل څخه خبر کوم مسافرانه کې ونی ول شي ونی ول وسل کواری د ګریش د سنگینو د کجکدي زه دغه د لوړ چر وخت دغه یله کوم چې دغه وسی د دغه ول صلی کارو کې کنه دا ولا شي اخر اخر لا سوونه وی و سلام.
د هلمند د مساقله ولسوالۍ د امنیت په اړه مو د اوریدونکو څرګندونې واورېدلې. د همدې سیمې په اړه زموږ همکار صفی الله ستانکسی د هلمند د امنیت قمندان جنرال نبی جان مولا خیل سره مرکه کړې چې مهم ټکی یې داسې دي.
د وطن دښمنانو د خپلو بادارانو په دستور باندې په مساقله ولسوالۍ کې په بعضې مناطقو باندې حملې کولې او غوښتل چې د مساقله ولسوالۍ باتور ولس د غم په ټغر باندې کېنئ. ولې خوشبختانه چې د مساقله په ولسوالۍ کې افغان امنیتي قوتونو او دفاعي قوتونو په یو لوی منظم او پلان شوي عملیاتو باندې فایل کړی ده. عملیات الحمدلله ډېر ښه روان دي.
ښاغلی قمندان صاحب، دغه عملیات به تر څه وخته پورې دوام کوي؟ آیا داسې مشخص پلان ورته نیولی که څنګه؟
دا عملیات به تر هغه دوام کوي څو پورې چې د ترهګرو او د نورو د مزدورانو او د پردیو په دستور باندې پلانسونه څو جنګي یا یو نفر په مساقله په ولسوالۍ
بلې قمندان صاحب، په مساقله کې چې څو وخت مخکې طالبانو دغه ځینې سیمې نیولې وې، بیرته افغان ځواکونه ونیولې، آیا اوس هم ځینې سیمې د غوی په ولکه کې شته که څنګه؟
مساقله ډېره لویه ولسوالۍ ده، نو مناطق سیمې ډېرې پراخه دي. موږ افغان امنیتي او دفاعي قوتونو به په ټوله مساقله کې انشاءالله دا تصویري عملیات ترسره کوي څو پورې چې سوله ییزه فضا په مساقله کې د مستقله د باتور سره مرسته.
ښاغلی قمندان صاحب، آیا بهرنۍ ځواکونو نه هم مرسته غوښتل کېږي په دغو عملیاتو کې؟ په هوایی عملیاتو کې که څنګه؟ آیا هوایی عملیات هم شته که څنګه؟
په کشتی بخش کې موږ سره دوستان کومک کوي، ولی په نور برخو کې
وروستۍ پوښتنه، څومره مطمئن یاست چې مساقله به بالاخره د طالبانو له وجوده تصفیه شي؟
زه په دې باندې مطمئن یم. د مساقله باتور ولس د خپل نظام خپل دولت سره همکاره ده، همکاري ورسره کوي. د هغوی په کومک همکاري باندې افغان امنیتي او دفاعي قوتونه تر خپل توان طاقت نه افزودي هلته کار کوي ان شاء الله تعالی، او دا وظیفه به سر ته رسوي. دا منظم پلان شوي عملیات دي چې هغه به ترسره کېږي او سوله ییزه فضا به رامنځته کېږي د مثاقله ولس.
د ازادي او اوریدونکو د خپرونې امینوالو پر امنیتي مسایلو سربیره ځینو اوریدونکو پر نورو مسایلو هم خپل نظرونه زموږ په پیغام ثبتونکي دستګاه کې پرېښي دي چې د دوی په غږونو کې به یې واورو. البته د پیغامونو تر خپرولو دمخه دا یادونه کوم چې دغه ټول موضوعات د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. دا تاسو او دا هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم استاد، دا کندهار ولایت معروف ولسوالۍ وسیرا ده کندهار سره څخه تاسو ته پیغام پریږدم. زموږ د دولت څخه دا هیله ده چې زموږ معروف ولسوالۍ د افغانستان د خاري په نظر وکتل شي. زموږ ولسوالۍ د زیات مشکلات سره مخامخ ده چې نه سړک پوخته وي دی او نه مکتبونه لرو. را دیارس کارک شهوال افغان دیسیم خاده در یاده ده شاغت خسر ده بازار خالک استفاده کوي، بر په هیچ ځای هم کار نکوي. و سره
زه خاندره مینوال د پکتیا ولایت د زیاره ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته د زړونو کومې سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم. دوهم قدم کې زه د افغانستان جمهور رئیس او د پکتیا والی او د زیاره ولسوالۍ ولسوال څخه خواهش کوم، عرض ورته کوم چې په 14 کالو کې ځاځیو سره اړیر ځاځیو سره وادي کلکې کلکې وادي وشوې، سروې وشوې چې دا د 50 کیلومتره سړک نه بیرته پخو اشغل متول غل متول کې حکومت د جدي خواهش کوم چې پکتیا د زیاره ولسوالۍ سړک 14 کالو کې خام ده او ټول خلک دولت سره ملاتړ دي او ټول خلک په دولت کې دي. متاسفانه دولت ورته خاص توجه نه کوي، سړک خام دي، هر څه تر بي سور دي، خاص توجه نه کوي. دولت هم د جدي خواهش کوي چې د ولسوالۍ د خاص سړک پخ کړي، د بر مسرک کارونه کې لکه شرنا ولسوالۍ کوم سړک پخ شوی دی، څه یو کار بنیادی کار وته کوي، د سي مصرف شټولې بيزي یو بر مسرک کارونه وشول.
السلام علیکم، زه د موټروان په یو خبرې کوم. د ایران په لار ډیر حالات خراب شوی دي او موټروانان یې پستول دي، ځینو ته لاسونه پرې کړی دي. موږ د اشرف غنی ته دا غواړو چې د لار ډیر امنیت کې دا ډیر خراب شوی دی، خپل د چارواکي پښې دغه.
السلام علیکم، زه رامدین یم، د روزګان د ولایت جزو د ولسوالۍ د چونې د کلس خبرې کوم. موږ د دولت سره هند چې موږ کلینیکو ته ولاسو، موږ ته شي دوايي نه راکي، ګرا شي دوايي تر مړو خلکو تور کی فایز موږ غوړو شي.
السلام علیکم، زه حمید الله يم، د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زه یو متروان یم، بارولم کې متل چلوم. موږ په هلمند کې د موږ والی د اعلان وکړي چې نور وتا چې په دښتونو او په ریګونو کې مزلونه نه کوي. نو موږ د نیمروز څخه تر بارانچی پورې کله کله ځو، زیات وخت موږ دغه تجارت یا ترابات ځو. نو دا به موږ ته مشکل نه وي چې موږ د نیمروز څخه په دلارام راګورو، بیا پر ګټښت راځو، د کندهار پر درایي لشکرګاه ته راځو، بیا د لشکرګاه څخه په ناوه کې او بیا په هزار جوت کې تیریږو او بارانچی ته ځو. دا زموږ هم مصرف سو، هم لار ډیره ورده سوله. دلته د نیم ورځې لار د هلته موږ د درې سوه ورځه لاره کېږي، او بیا یوازې دا نه، په سلګونو په مټران په دښتونو کې خپل روزګار دپاره کارونه کوي. څوک بوټي کوي، وطن چوړي، څوک مالدار دي، څوک بلوڅان دي، څوک پڅنګ دي. نو دا به ټول په دا دښتونو کې لارې بندي. دا چې بیا اول پهمن ته رالی ډول، زه به نه د غلو پشتباني کوم، نه به د غلو سره عملیم. نو اوس چې موږ دغه نیم ورځ را روان شو، بیا تر برنچی پورې ځو چې موږ سفر هرې پوستې شل شل افغانۍ واخلي، زموږ څونه مصرف وشي، او بیا دا خلانه شل افغانۍ څه چاکه مو پوسته د سړي څخه شل افغانۍ دوه سوه نیم شل افغانۍ غواړي. وسلام.
السلام علیکم، ملنګ زه د کونړ ولایت د مرکز اسلامآباد څخه. زموږ په کونړ کې بیکاري زیاته شوې ده او ټول ځوانان خارج ته د تلو لپاره ځانونه چمتو کوي او زیات خلک روان دي. غواړو چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي چې ځوانانو ته د کارونه پیدا کړي تر څو چې د خارج ته د تګ مخه ونیول شي.
محترم ورور، ستا او د نورو اوریدونکو نظر او شکایتونه مو اوریدل چې هر یو ته به ان شاء الله پراتلونکو خبرونه کې له اړوندو مسولینو سره خبرې وکړو او دغه ستونزې به ورسره شریک کړو. د خبرونه په پای کې د پیغام سپتون کې دستګاه شمیره اعلانې شي در سره ویل کې ستاسو د نورو ټلیفونونو په تمه یو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي رادیو واوري.